سلام من نن یک شنبه د سپتمبر میاشتې څلیرشتمه نیټه او د تلې یا میزان میاشتې دوهمه نیټه ده. دا نیم ساعته خبري مجله چې زه هم هېواد وړاندې کوم پکې راپورونه لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل مخې نن هم د هېواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کیږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سږني کال له دوبې راهیسې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې درانه ورښتونه د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالي او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه پرون د تلې په لومړۍ نیټه د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هېواد د کانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز ښار څخه مزار شریف ته او له هغه ځایه پېښور ته غځول کیږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رنځ ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره درویشت میلیونه ډالره مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې د مرسته د نړۍ په کچه د نری رنځ ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې ده. د راپور له مخې د مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی له لارې ترسره کیږي. 4.5 میلیونه ډالر به یې په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخامخ دي د تبرکلوز د مخنیوي پر چاره ولګول شي. په تیرو دو کلونو کې د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته په افغانستان کې روغتیایي خدمات هم محدود شوي او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې کله دې سازمان سره سمدستي مالي مرستې ونه شي نو ښایي 8 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د امریکایي سناتور ګیری پیټرز چې د امریکا د کانګرس ته یو پلاوی د مشر په توګه د آذربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګور قرباغ په لنجمنه سیمه کې د وضعیت د ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګور قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګور قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرون وویل چې دوی په سیمه کې د ډیره روسي سولساتو ځواکونو او د سره صلیب په مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون له آذربایجاني چارواکو سره د دریو ورځو مخکینی نافذ شوي اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دي. په ایروان کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوی له صدر اعظم نیکول پاشانیان او نورو ارمني چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګور قرباغ کې د ارمني توکمو وګړو پر وړاندې د آذربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغیزو په اړه خبرې کړې. د ناګور قرباغ لنجمنه سیمه چې ډیری اوسیدونکي ارمنیان دي، په 2006 کال کې د یو سخت پوځي برید په نتیجه کې تر ډیره د آذربایجان لاسته ورغله او هغه ولسوالۍ چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمنستان په ولکه کې وي هم آذربایجان ونیولې. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واورئ. د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو له لوی مشر سره د خپلو خبرو جزئیات روښانه کړي دي. همدا ډول به واورئ، په ننګرهار کې ځینې پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې د دغه ولایت پخوانی قلي اردو په فامیلیو کې کورونه د طالبانو د درېمې لواء د کسانو لخوا غصب شوي دي.
څنګه پیسې په دوه قسطه کې تحویل کړي، سند ملکیت یې راکړی دی، راته اسناد یې ټول تکمیل دي. اوس د درېمې لواء منصبین راغلي او دا خلک په زوره باسي.
د برېټانیا په پلازمینه لندن کې پرون له اروپایي ټولنې سره د برېټانیا د بیا یو ځای کېدو په پلوي مظاهره وشوه. همدا ډول نور راپورونه هم لرو که راسره وی وبه اورئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو له مشر سره د خپلو خبرو جزئیات روښانه کړي. هغه ویلي دي چې له ملا هبت الله خونزاده سره په خبرو کې هغه ته د قطر په څیر د یو معتدل اسلامي نظام سپارښتنه وکړه او طالبانو په ټیټه کچه د ښځو په برخه کې د ځینې وړاندیزونه ومنل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله خونزاده سره په کتنې کې پر افغان ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو په اړه له خپلو خبرو پرده پورته کړه. په دې مرکه کې ښاغلی جاسم السانی وایي د طالبانو مشر ته خپل هیواد د مثال په توګه یاد کړ چې ښځې په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره انډول برخه لري. نوموړی زیاتوي چې ښاغلی اخونزاده ته یې څرګنده کړه چې افغانستان هم که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي کولی سي د قطر په څیر یو منځلارې دولت ولري. ښځې د وزیرانو، سفیرانو او په ټولو برخو کې د مشرانو په توګه کار وکړي. د قطر صدر اعظم وایي چې له دې خبرو وروسته د طالبانو مشرانو لږ تر لږه په ټیټه کچه په ځینو برخو کې پر انعطاف موافقه وکړه او ویې منله چې ښځو ته به په نادولتي ادارو کې د کار اجازه ورکوي او پرېږدي به چې اړو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. السانی له اسلام څخه د طالبانو د لوی مشر د تعبیر په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی دینی عالم نه دی چې له هغه سره به یې بحث کاوه، خو زیاته یې کړه چې د له هغه سره د اسلامي هیوادونو د پالیسیو خبره وکړه. د قطر صدر اعظم وویل چې دی پر خپل هیواد قطر ویاړي چې د ښځو د تعلیم او کار ممانعت نه کوي او نجونې کولی سي ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. ښاغلی السانی په دې مرکه کې همدارا زیادونه وکړه چې د نړۍ دینی عالمان او اسلامي هیوادونه اخلاقي مسؤلیت لري چې د طالبانو له مشرانو سره تماس ونیسي او په دې اړه خبرې ورسره وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ملاتړ د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم خبرې وسوې. د ښځو لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی میلانی ویروویر وویل چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د بشري حقونو ټولونو ته یو راپور برابر سوی دی. نوموړی د ملګرو ملتونو د جرمونو له محکمې وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د طالبانو له حکومت سره د متحده ایالاتونو د تعامل دفاع وکړه، خو هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له طالبانو سره د تعامل په مسأله کې هیڅکله د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نه سي.
و موریدل چې د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو له مشر سره د خپلو خبرو جزئیات په ډاګه کړي چې ویلي دي د طالبانو مشر ته یې د قطر په څیر د یو معتدل اسلامي نظام د جوړېدو سپارښتنه کړې او طالبانو هم په ټیټه کچه د ښځو په برخه کې د ځینې وړاندیزونه منلي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ننګرهار ولایت کې یو شمېر پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې د دغه ولایت د پخوانۍ قلي اردو په فامیلیو کې کورونه د طالبانو د درېمې لواء د کسانو لخوا غصب شوي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي فرمو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حمید کرزي د واکمنۍ پر مهال یې د هغه وخت له دفاع وزارت نه د خپلو دغو ملکیتونو سندونه ترلاسه کړي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت ویان دا موضوع د دفاع وزارت اړوند بولی او د طالبانو حکومت ته ویان مرستیال په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې یو شمیر پخوانی افغان پوځیان ادعا کوي چې له څو ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې د طالبانو د درېیمې لوا د کسانو لخوا د دوی د کورونو غصبول چې په تېرو حکومتونو کې ورته ورکړل شوي و پیل شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو کسانو د دوی د کورونو توکي ورته بهر غورځولي او غواړي په زور یې ورنه ونیسي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي اویزونو پر وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې د هغه وخت د دفاع وزارت نه د ملکیت سندونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل:
پیسې په دوه قسطه کې تحویل کړي، سند ملکیت یې راکړی دی، راته اسناد ټول تکمیل دي. اوس د درېمې لوا منصوبین راغلي او دا خلک په زوره باسي، حتی کډې په بار کړلې او وایي چې تاسو وځي موږ خپل کورونه دلته راولو چې زموږ کورونه په میدان دي.
یو بل پخوانی پوځي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته خبره کوي:
موږ دغه پیسې دولت بانک تحویلولې د صفایي او د برق مصارفاتو. اوس دا طالبان وایي چې دا موږ یو نه مرو، نن د داود نه وروسته دا څونه نظامونو کې چې امنونه شوي دي موږ سره لغوه دي، موږ یې نه منو. توپک په زور او سلاح په زور راځي، قانون د اوړي په زور خلک ماشومان او سیاسري زوروي په زور زمونږ کالي ور اویلي مخیار چې یاسوین کوسي ته وباسي.
د دغو پخوانیو پوځیانو د معلوماتو له مخې دا کورونه چې په جلال آباد ښار کې د پخوانۍ قلو اردو د فامیلیانو په نوم دوی ته ورکړل شوي وو، دا مهال له سلو زیاتې کورنۍ پکې ژوند کوي. یو شمېر سرچینو چې ځینې ویډیوګانې چې ادعا کېږي د همدې پخوانیو پوځیانو د کورونو دي ازادۍ راډیو ته رالیږلي چې پکې لیدل کېږي د ځینو کورونو توکي بهر راویستل شوي دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویاند قاضي عادل دا موضوع د طالبانو د دفاع وزارت اړوند ګڼي او د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د مخکنی جمهوري نظام د دفاع وزارت ویاند موسی رادمنش تاییدوي چې ځینو افسرانو ته د ځمکو او اپارتمانونو د ملکیت سندونه ویشل شوي دي.
د جمهوریت پر مهال افسرانو ته د ملي دفاع وزارت د مځکو او اپارتمانونو د ویش اسناد، د دفاع وزارت د ودانیزو چارو د ریاست او د قضایي ادارې د باصلاحیته محاکمو لخوا ورکول کیدل چې نوم، بیا، حدود اربعه او شهود به پکې ذکر و چې د مراحلو تر بشپړېدو وروسته به حقوقي شخصیتونو ته د قبالو په توګه ورکول کیدل.
خو هغه وایي چې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د یو شمېر صلاحیت لرونکو کسانو لخوا ځینې حقوقي تېروتنې شوې وې چې د رامنځته شوې بیوروکراسۍ له امله دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شو او ستونزې یې رامنځته کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د نړیوالو سازمانونو لخوا د پخوانیو پوځیانو د بشري حقونو په نقض تورن دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا شان راپورونه رد کړي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې په 800 مواردو کې یې د پخواني پوځیانو حقونه نقض کړي، چې په دې کې غیر قانوني وژنې، ربړونې، نیونې او اجباري ورول شامل دي.
و موردل چې په ننګرهار کې ځینې پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې د دغه ولایت پخواني قلي اردو په فامیلیو کې کورونه د طالبانو د درېیمې لوا د کسانو لخوا غصب شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو لپاره ځواب ورکوونکی کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په یوه غونډه کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو د زده کړو او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو د غوښتنې په دوام یو ځل بیا غوښتي چې طالبان باید د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو حساب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپله ایکس یا پخواني ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغان نجونو راتلونکي او خوبونه له خطر سره مخ دي او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو تر دوه کلن بندیز وروسته هم په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د منځنیو ښوونځیو دروازو له تړل کېدو اووه سوه او پنځه دېرش ورځې تېرې شوې او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د پوهنتون دروازې هم د دوی په وړاندې تړل شوي دي. له زده کړو بې برخې شویو یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي لپاره یې هیلې او ارمانونه درلودل، خو د دوی په خبره طالبانو دا ټول له دوی څخه واخیستل. د کابل پوهنتون یوه محصله راشده فایق وایي طالبانو ښځو ته د هغوی بنسټیز حقونه نه دي ورکړي.
موږ یو جنسیتي طبیعي تر ټولو افراطي بڼې سره مخ شو. موږ افغان نجونې دا په دې خاطر باندې چې د موږ اساسي ترین او ډېر بنسټیز حقونه چې هغه موږ ته اسلام، حدیث، قرآن ډېر ښه واضح تشریح کړي دي چې دا د موږ حق ده. لیکن دوی همدا ټینګار کوي چې نه، ښځې د تعلیم ونه کړي، ښځې د کار ونه کړي، ښځې په سیاست کې کار نه لري، ښځې په اقتصادي چارو کې کار نه لري. همداسې اجتماعي او نورو برخو ته خبره تر دې راورسېده چې دوی د موږ شخصي کارونو کې هم د دوی لپاره هم دوی یو فرمان لري چې صادرې کړي، لکه د موږ سینګار چې حتی دوی د موږ سینګار سره هم کار ده او دونه شخصي مسایل د دوی راورسېده.
د کابل ښار اوسېدونکي او یو زده کوونکي نازنین ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته ټولې نجونې بې برخلیکه شوې دي.
امیدوار سم کې د جمع جهانی یک همکاري شو، انشاءالله به ستاسو فرصت
هیله لرم چې نړیواله ټولنه همکاري وکړي څو د نجونو برخلیک روښانه شي. د ښوونځیو خلاصېدل د ټولو نجونو هیله ده، ځکه له ډېر بې برخلیکتوبه په رواني ناروغیو اخته دي. هیله لرم ژر تر ژره خپلو زده کړو ته ستنې شو.
مریضی های روحی روانی جسمی میگیرند دیگه. بعد از او امیدوار هستم هر چه زودتر به دست مکاتب خود شروع کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو د غوښتنو په منلو مکلف نه دي. نوموړي د خپلې وینا په یوه برخه کې چې د جمعې له ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ویلي چې په څلورو حالاتو کې څوک کولی شي له دوی څخه وغواړي چې ښځو ته د تعلیم او پارک ته د تلو حق ورکړي. ندا محمد ندیم د کوم مشخص شخص، هیواد یا ادارې د نوم له اخیستو پرته ویلي
ما بگویم که شما بیایی مشاهدی ما شوی با زنان حق داره که با ما مشوره بجا که با هنتون های زنان
که وویی که موک سلا را کرده بیا کولیشی چی زنوک سلا کارانشی او وویی چی خزی و نجونی خواندی با هنتون و پارکونو تا پریگ دی او دویم که حوی حاکم وی او یا حوی دی موک تا اکمالات را کرده زکر چوک چی دوری ورکوی حوی امر کولیشی دی او سلورم چی پزور پر موک حاکم شی چی دا امر و منی کن وزن کی
نوموړی وایي هغه کسان چې د ښځو د زده کړو او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتونکي دي له دې څلورو شرطونو څخه یو یې هم نه لري. ظاهرا د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دغه څرګندونې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ په فاریاب ولایت کې په یوه عامه غونډه کې وکړې چې په ټولنیزو شبکو کې له غبرګونونو سره مخ شوې. هغه تر دې وړاندې هم د نجونو د زده کړو په تړاو جنجالي څرګندونې کړي دي چې غبرګونونه یې راپارولې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د جمعې په شپه له جنسیتي اپارتاید سره مبارزه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر سرلیک لاندې د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. ټولو ګډونوالو په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ یاست ترنو اوریدونکو. اوس هم یو بهرنی راپور. د برېټانیا په پلازمینه لندن کې پرون له اروپایي ټولنې سره د برېټانیا د بیا یو ځای کېدو په پلوي مظاهره وشوه. دا مظاهره د بیرته ستنېدو د ملي غورځنګ یا این آر ایم لخوا تنظیم شوې وه. برېټانیا په 2016 کال کې د یوې ټولپوښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې څخه ووتله. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
پرون سلګونه کسان په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې بیرغونه ورسره وو د لندن واټونو ته راووتل او له اروپایي ټولنې سره د برتانیا د بیا پیوستون غوښتنه یې وکړه. د بیرته ستنېدو د ملي لاریون تر عنوان لاندې دا مظاهره د لندن هایت پارک ته نږدې وشوه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې مظاهره چیانو داسې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو له اروپایي ټولنې سره د بیا یو ځای کېدو لاره له دې ځایه پیلېږي. او بیا سره یو ځای شي چې خوشاله شي. له اروپایي ټولنې سره د بیا پیوستون پلوي چلونکو د خپلو موټرو هارنونه وغږول. برتانیا په 2018 کال کې له یوې ټول پښتنې وروسته له اروپایي ټولنې ووتله. پرونی مظاهره د بیا یو ځای کېدو ملي غورځنګ یا NRM چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د بیا ګډون پلوي کوي تنظیم کړې وه. پیتر کور چې د NRM مشر او د مؤسسانو له ډلې دی پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل له اروپایي ټولنې بیلتون هغه لویه تیروتنه و چې تاوان یې د په وینا د برتانیا ټول وګړي په تیره بېوزلې خلک او کارګران پرې کوي. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو توافق یا بریکزیت د پخواني محافظه کار صدراعظم بوریس جانسن په دوره کې تر بحث لاندې ونیول شو او په 2021 کال کې عملا تطبیق شو، خو په 2025 کال کې بیا په اړه غور کېدای شي. د کارګر اپوزیسیون ګوند مشر کایر ستارمر د جمعې په ورځ وویل چې نور نو له اروپایي ټولنې، ګمرکي اتحادیې یا ګډ بازار سره د برتانیا بیا یو ځای کېدل هیڅ امکان نه لري. د برتانیا په پارلمان کې څلورم لوی ګوند لیبرال ډیموکرات ویل دي چې رایه ورکوونکي نور د اروپایي ټولنې په اړه خبرې نه کوي. د ګوند مخکې ژمنه کړې وه چې د بریکزیت مخه به نیسي. د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر سر ادوارد داوی د شنبې په ورځ د ګوند د کلنی کانفرنس په درشل کې وویل دوی غواړي چې برتانیا یو ځل بیا د اروپا له زړه سره یو ځای شي، خو د په وینا دوی حقایقو ته ګوري او پوهیږي چې دا کار ښایي ډیر وخت ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
رونو ریدونکو په دې برخه کې هم در تر پورنه لرو. خو تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. مهم ټکی زموږ همکار اوروي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو له لسیزو راهیسې منځنۍ آسیا ته د افغانستان د جګړې په هنداره کې کتل. د همدې جګړې له امله قرغزستان او ازبکستان د امریکا هوایي ځواکونو ته اډې ورکړې چې امریکایي پوځیانو له هغه ځایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لوجستیک چارې مخته وړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو ګډوډو وتلو په ټوله سیمه کې اندېښنې پیدا کړې دي. خبرونه بیا څرګندوي که چیرته منځنۍ آسیا له ترهګرو سره د جګړې دروازه وه، لکه څنګه چې د امریکا بهرنۍ تګلارې په تېرو دوو لسیزو کې داسې ګڼله، نن سبا د دې سیمې جغرافیا د نړۍ د سترو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدله شوې ده. یوې بلې امریکایي خبرونې بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان ته د یو مشهور فوټو ژورنالیست سفر څارلی دی. براسټل هارالد کوریر ورځپاڼه لیکي چې د اسوشیټډ پریس اژانس مشهور فوټو ژورنالیست رودریګو ابد څه باندې 2 کال وروسته افغانستان ته تللی دی. د خبرونې په باور دا فوټو ژورنالیست د دې لپاره بیرته افغانستان ته ستون شوی دی چې د زړو فوري کمرو په مټ دا مستند کړي چې د طالبانو تر واک لاندې څرنګه ژوند بدل شوی دی. براسټل هارالد کوریر ورځپاڼه د رودریګو ابد یو شمیر تور او سپین عکسونه هم خپره کړي دي او په خپره کړي مطلب کې د دې فوټو ژورنالیست په وینا لیکلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان ته سوله راغلې ده، خو په لوړ قیمت. د نړیوال انزوا، د افغان ښځو د محو کېدو او بې وزلي په بیه. د بی وسلی پاړه ریلیف ویب خبرونه د خړو تنړیوال پروګرام یا WFP اندیشنې په یو مطلب کې شریکه کړې دي. دا ویب پاڼه سرګندوي چې د روان کال د میاو اکتوبر ترمنځ 45 میلیونه او 3 لک افغانانو خوراکي مسؤلیت نه درلود، چې په دوی کې 2.8 میلیونه هغه کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. خبرونه بیا لیکي چې WFP چې ساش کالې له 14 میلیونه او 4 لک افغانانو سره مرستې کړې دي، تر ژمي پورې یوازې له 3 میلیونه سره کومک کولای شي. ریلیف ویب بیا لیکي له لوی سره په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب ته لوی اندېښنه شته، ځکه چې د ورو اقتصادي فعالیتونو ترڅنګ ګڼ خلک وچکالۍ ځپلي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د مشهور امریکایي میلیارډر ایلان ماسک نوریلینګ کمپنۍ د انسان په مغزو کې د کمپیوټر د چپې ښودو لپاره رضاکارانو ته بلنه ورکړې. نوریلینګ کمپنۍ به په لومړي ځل د معلولو انسانانو په مغزو کې د کمپیوټر چپ نصب کړي. تفصیلي عصمت څاروان راکوي.
د نورالینک د مغزی چپ سټارټ اپ وای چې په دې اړه موافقه ترلاسه کړې چې په لومړي ځل د انسان په مغزو کې چپ کښیږدي. دا چپ د فلج شویو یا معلولو ناروغانو د مغزو لپاره دی. چپ به له معلول سره مرسته وکړي چې هر هغه څه چې په ذهن کې ګرځي د کمپیوټر په سکرین یا شیشه ټایپ شي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې هغه کسان چې د نخاع د ټپي کېدو له کبله فلج شوي یا په نورو دماغي ناروغیو اخته شوي په دې څېړنه کې د رضاکارانو په توګه برخه اخیستی شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د رضاکارانو له منځه به څو تنه غوره شي. دا پروسه به شپږ کاله دوام وکړي. په دې څېړنه کې د روبوټ په مرسته د مغزو رابط امپلنت یا کمپیوټر په مغزو کې د حرکت د کنټرول په ځانګړي ځای کې ایښودل کیږي. د دې څېړنې اصلي هدف دا دی چې ناروغ د کمپیوټر یا کیبورډ په وسیله هغه څه کنټرول کړي چې په ذهن کې ګرځي. د نورالینک کمپنۍ د سرچینو په وینا د سټارټ اپ هیله لرله چې د لستنو په مغزو کې به خپل چیپونه کیږدي، خو وروسته له دې چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې اندېښنه ښکاره کړه نورالینک د لږ شمېر کسانو په مغزو کې د چپ د ایښودو په اړه خبرې پیل کړې. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې به په دې څېړنه کې د څو تنو ګډون تایید کړی وي. ایلن ماسک د نورالینک کمپنۍ خاوند دی. نورالینک ته ډېرې لوی هیلې لري او غواړي چې د زیات چاغښت، اوتیزم، ذهني پریشانی او نورو دماغي ناروغیو د درملنې لپاره د چیپونو د نصبولو جراحي چټکه کړي. متخصصان وایي حتی که دا تایید هم شي چې د انسان په بدن کې د مغزو او کمپیوټر د ارتباط لپاره د چپ نسپیدا خوندي ده، بیا هم لږ تر لږه یوې لسیزې ته اړتیا ده چې دا کمپنۍ له هغو څخه د تجاري استفادې جواز ترلاسه کړي.
د نورستان دوه پلسوالۍ د کوردر درې اوسېدونکي وایي په سیمه کې نه د څښلو اوبه شته او نه هم د ځمکو خړوبولو. په وینا یې چې چینی او خوړونه یې وچ شوي او آبادې ځمکې یې للمي شوي. دغه سیمه ده چې پخوا به یې په کال او کې خوړونه، ویالې او چینی له اوبو ډکې وي. پټیو کې به یې شنه کښتونه ولاړ وو، شنو ونو او باغونو یې هم سیمې ته زیاته ښکلا ورکړې وه. خو دوه کاله کېږي چې خوړونو، ویالو او چینو کې اوبه ورکې شوي، څاګانې وچې شوي او خلک یې له ستونزو سره مخ دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
شاملنګ د کورګل درې د خوړ او د هغو چینو ترڅنګ ولاړ دی چې پخوا به ترې تل رڼې اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهېدونکو اوبو شاوخوا کلي، ځمکې او باغونه آباد وو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګېږي. خوړ او چینی وچې شوي دي او پر ځمکو یې سپېره بادونه لګېږي. شاه ملنګ وایي اوس د څښلو اوبو ته حیران دي.
اوبو مشکل دی ځکه چې کورګل خوړ تقریبا دو کالو راهیسې وچې شوي دي. چینی نشته، چینی وچې شوي دي، ساګانې هم وچې شوي دي. یو سا لرو په هغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیایي، اوبه ورته نه رسېږي.
د ځایي اوسېدونکو په وینا چې تیرو څو کالو کې یې د شفتالانو، زردالانو او نورو میوو باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې یې ډېرې هیلې تړلې وې، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یادې درې بل اوسېدونکی ضیاالحق وایي پخوا یې په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وې، خو اوس ورته په 300 کورونو یوازې دوه پاتې دي. په وینا یې چې د هغې هم سرونه خلاص او اوبه غیر صحي دي.
چې اوبه نشته ده، وچکالي ده، حیوانات ونې بوټي ټول د ستونزو سره مخ دي. یو دانه سالرو هغه هم خرابه ده. تقریبا یو کیلومتر لري ساحه نه موږ اسکل اوبه راوړو. دا کومه شبکې چې وي هغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري، 80% دی او هغه سیلاب له وجې نه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له اوسنیو حکومتي چارواکو او په یاده برخه کې له مرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمې ته ورشي او د څښلو پاکو اوبو نشتون ستونزه ورته حل کړي. په دې وروستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو اوبو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړې او په نورو ګڼو یې کار روان دی. خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کموالی رامنځته شوی، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په ویستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د